نه بجیش پی احمد شی بریم دا سجی رڈو دلی سات پخ پراونه که ستاسو کوربا سلامونه او دا هم خبرونه دا امریکا دا بحرانیو چوار وزارت دا القاعده شبکه دا یول ورد پوری غری حمزه الغامیدی پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کرده دا د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګ د القاعده د دغه سودی تابع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل د ننګرهار توربوړه او سعودي عربستان یاد کړی دي. دغه وزارت پرون سهشنبه په یو بیان کې د القاعده د دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الغامیدی یاد کړی او عمر هم شاوخوا 60 کاله ښودل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی دا مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا د څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت کړې دي. د غساسمن ویلي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي دي. اوچا ټینګار کړی چې هر ماشوم د زده کړو د فرصت په خوندي چاپېریال کې د ژوند حق لري. بلورته د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی تازه ویلي په افغانستان کې چباندې 3 میلیون ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفي او لوی اختر 3 ورځې عمومي رخصتي اعلان کړې خو د دغو رخصتیو کره نیټې نه دي یادې کړې. دغه وزارت په خبر پانه کې چې نن چهارشنبه پر ایکس شبکې افغاني ټویټر خبره کړې ویلي چې دغه رخصتي د خپل رسمي کلیز پر بنسټ اعلان کړې ده. د طالبانو سترې محکمې د جون په 1 په یو جلا خبر پانه کې راتلونکي یک شنبه د عرفي او دوشنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړي. د عرفي او اختر یادې نیټې له سعودي عربستان سره یو ورځ توپیر لري او همدې مسلې په افغانستان کې دننه له عامو خلکو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړي دي. افغانستان له تیرو لسیزو راهیسې له سعودي عربستان سره اخترونه او روژې یو ځای پیلوي خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا دویم ځل دی چې د سعودي او افغانستان اخترونه په یوه ورځ نه اعلانېږي. با خبره سرچینې وایي د تاجکستان اته تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسي ورځو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوي دي. د سرچینو چې نه غواړي نمونه خپاره شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک، فیلادلفیا او لاس انجلس کې توقف شوي دي. د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتي وو د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور په توقف کې دي. له داعش ډلې سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د تروریزم ضد څانګې لګولې ده. متحده ایالات وایي د وو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون سهشنبه خبریالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. کربي زیاته کړه چې واشنګټن به د جیبو په غونډه کې چې د پنجشنبه او جمعې په ورځو په ایټالیا کې جوړیږي پر روسیې نوي بندیزونه او همداراز د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د القاعده شبکې د یو مشر پر سر په میلیونونو ډالر جایزه ایشي او شک یې کړی چې ممکن په کابل کې دی روي. وړاندې تفصیل درکو او موضوع مو د سیاسي چارو لکتون کې سمی یوسف زی سره شریکه کړي.
زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره افغانستان کې قوی وي څومره چې په سوریا کې دا یا په یمن کې دا.
په دې خبرونه کې مو په مزار شریف کې د کورونی او تولیداتو او لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون ته ورولو. د سویډن کمیټې له اندېښنو مو خبر وو چې په افغانستان کې خپل ناروغانو ته لري. د دې کمیټې فعالیتونه په افغانستان کې بند شوي.
موږ په توان په واسه کې نشته چې بازارونو ته لاسرسی پیدا کړو او پیسې اتم راولرو چا دا وای واخلو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامیدی 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړي. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګ ویلي الغامیدی د القاعده له بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن سره پر امریکا د 2020 کال د بریدونو پر مهال نږدې پات شوی دی. د الغامیدی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد شوی دی. نور لاسدولا لودین نور.
په افغانستان او سیمه کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامدي پر سر $15 میلیونه جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا 8 کاله ښودل شوی دی. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څانګې د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوره او سعودي عربستان یاد کړي دي. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو پر مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت زیاتوي الغامدي په 1990 لسیزه کې په تاجکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې ښکیل و او د 2001 کال دسمبر کې د ننګرهار په توره بوره کې هم له امریکایي پوځیانو سره جګړه کړې. پر دې سربېره ویل شوي چې هغه له بن لادن سره یو ځای افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له سرو لښکرو سره هم جګړه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې 8 روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړ پوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. طالبانو تر دې وړاندې دغه ډول راپورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي د القاعده هیڅ غړی په افغانستان کې نشته. دوی په وار وار ژمنه کړې چې هیچا ته د افغانستان له خاورې د نورو په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور داسې مهال ردوي چې امریکایي ځواکونو د 2022 کال د جولای په 1 نیټه د القاعده دویمه درجه مشر او د بن لادن ځایناستی ایمان الزواهری په کابل کې د یوه هوایي برید په پایله کې وواژه. طالبانو هغه مهال د الزواهری وژل تایید نه کړل او ویل په دې اړه څېړنه کوي. بل ورته د امریکا لانګ وار ژورنال ورځپاڼې تازه د القاعده شبکې د اوسنی مشر سیف العدل په حواله ویلي چې خپل ملګري هڅولي چې د پوځي زده کړو لپاره افغانستان ته ولاړ شي.
واشنگتن د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي $15 میلیونه جایزه ایشي. دوی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یادوي. له تیرو 3 میاشتو راهیسې دا 2م ځل دی چې امریکایي او لویدیز چارواکي په افغانستان او سیمه کې د القاعده پر حضور اندېښنه شي. الغامدي څوک دی او د ده پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جایزه څه پیغام ورکوي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو له شنونکي سمی یوسفزي څخه کړي.
از فکر کوم الغامدي نومونه هم اوریدل شوي وو، خو دی خو پته زیږي چې اسامه بن لادن باډیګارد پاتې شوی دا واغه په سلګونو باډیګارډان لرل. د دې زیات څه فکر نه کوم چې هغه داسې دی لیډرشپ او د مشري توان ولري، خو القاعده اکثره غړي یې لمن ځتلې دي یا هغه کسان چې اسامه بن لادن ته نږدې و هغه وجل شوي دي یا نیول شوي دي. نو اوس هر هغه څوک چې په هر شکل باندې بن لادن او د القاعده شبکې مشرتابه ته نږدې و اوس امریکا فکر کوي چې دوی مشران دي او دوی ځایناست دي. له دې امله دی هر هغه کس چې هغه القاعده کې کوچنی مقام لري یا ستر مقام لري یا اهمیت لري یا نه لري، دوی ورته اهمیت ورکوي تر څو داسې وښيي چې مونږه القاعده په مکمل ډول باندې تعقیبوو. دوی موقعیت ته یا کابل کې یا توربور کې دوی اصل دغه استخباراتي سازمانونه چې کله چاپ شي ګرځي، نو دوی اخیری موقعیت که هغه 10 کاله یا 10 کاله پخوا کوم ځای کې ثابت شوی وي، دوی هغه غزې ته اشاره کوي چې په غزې کې اخر ځل لیدل شوی ده. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریا کې ده یا په یمن کې ده، او بالخصوص د زواهری د وجل کېدو نه وروسته په دغه سیمه کې د القاعده شتون خورا زیات کم شوی ده.
نو اصل عمل دی ښاغلی یوسفزای چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت دغه هیوادونو نمونه نه دی اخیستی، مثلا ایران، سوریه یا مثلا د منځنی ختیځ نور هیوادونه. دوی یوازې د افغانستان او سعودي عربستان یادونه کړې. سره لدی چې د اداله مخې د القاعده اوسنی مشر سیف العدل هم په ایران کې میشته.
ما ارزو کړلو چې دوی د استخباراتي معلوماتو تازه نه لري، دوی پخوانی موقعیتونه ښیي چې اخر دل کوم ځای کې لیدل شوی وي، ولو کاغه ډېر پخوا هم وي او دا امکان لري چې څوک د ډېر وخت یو ځای ژوند وکړي. زه فکر نه کوم چې دا وخت په توره بوره کې څوک د ژوند کول د پاره مجبوریت ولري که هغه القاعده وي یا بل څوک وي یا بل څوک وي. ځکه چې توره بوره یوازې د څه وخت د پاره د ژوند کولو د پاره د پټ کېدلو د پاره القاعده تعقیب لاندې و دغه وخت یو څو ورو بیاشتو یا څو افتو دفعه د جون کولو یو ځای وو.
او یوسف صاحب، یو بل موضوع چې د همدې جون میاشتې په وروستیو کې په دوحه کې هم د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د القاعده شبکې پر دغه مشر باندې د جایزه اعلانول هغه هم په دغه سی یو وخت کې چې دغه غونډه را روانه ده، فکر کوي په دې غونډه به کوم غیز وکړي؟
انا فکر نکوم دا د یو د امریکای له خوا روانه یو سلسله ده. هر وخت په مختلفو وختونو کې ځینې مشران په لستونو کې اچول کیږي یا ځینې حذف کیږي یا ځینې وجل کیږي. زه فکر نکوم چې د حمزه په لست کې اچول یا انعام ورباندې مقرر کول دا به د دوحې له کانفرنس سره کوم تړون ولري. د دې وړاندې امریکایانو څو ځله رسمن ویلي دي، لوړ رتبه چارواکو ویلي دي چې افغانستان نور بالقوه د القاعده شبکې لخوا د افغانستان دننه امریکای ته کوم خطر متوجه نه ده، او دا په بار بار ویلي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې مخکې ویل چې د القاعده لخوا په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه او مرکزونه جوړ شوي دي. بیا د امریکا لانګ وار ژورنال ورځپاڼې د القاعده مشر سیف العدل ته منسوبې مقالې ته په نسبت ولیکل چې سیف العدل خپل جنګیالي تشویق کړي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته پوځي زده کړې ترلاسه کړي. اوس هم د حمزه الغامدي د موجودیت په اړه احتمالي موقعیت افغانستان ښودل کیږي. څه فکر کوئ دغه له طالبان سره د القاعده اړیکې دا هم جنجالي دي؟ طالبان نه مني او لویدیز چارواکي تاکید کوي چې نه، القاعده له هم په افغانستان کې شته او مرکزونه لري. په دې اړه باندې تاسو تحلیل او موندنې څه کوي؟
زه فکر کوم اول خو چې دا مضمون لیکل شوی دا القاعده دی ممکنه اوسنی مشر یا د ظواهر جانشین په طرف نه ده لیکل شوی، خو بلچا خپل نوم باندې مضمون لیکل دا قلانګوار جوړال چې استخباراتي اورګان دی وي فکر کوي چې دا سیف العدل لیکلی دی. حال دا چې القاعده له طالبانو سره دومره احتیاط کوي چې خپل مشر په کابل کې ووژل شو، دغه د وجلو څو د طالبانو دغه د وجلو نه انکار کړی دی. د هغه هلته وجود د وجل چې د القاعده دپاره یو ډول افتخار ده چې د امریکایانو لخوا هغه د دوی په اصطلاح په شهادت ورسوي، دغه منل یا نه مني تاسو طالبانو تصدمه ورسیږي. خدا رقم مضمون لیکل چې القاعده ولا د افغانستان تولاد شي دا ماته داسې حقیقت نه لري ښکاري. زه فکر نه کوم چې دا وخت القاعده افغانستان کې کوم فعال حضور ولري. ممکن ځینې افراد د څه وخت لپاره ایران او افغانستان او پاکستان په فرادي کرخو کې تخپل بقا د فاره یا د ژوند د پات کېدو د فاره وګرځي. خدا په دې باندې نه چې د کمپونو په شکل باندې اوسېدل دومره افراد نشته چې کمپ تری جوړ شي.
د سیاسي چارو شنونکو یو خبريال سمي يوسف زاي
سر ورځي کېږي چې د خوندزي ورمنه دی کتلای
هر ورځ چې تیریږي د ژوند باور او کیسه فکر کوم چې هارمونونه خوبونه ټول زموږ بربادي کې او د خاوي سره یو ځای کېږي.
ما دا سوسم چې کله دا فرمان را په سبب باندې د زانو سره هڅه وکړم
مکتب ته تللو، هرته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې د هېڅ نه تېرېږي.
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی، همسې ساتلې.
دا افغان جنو پرمخت خوونځیو د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره کیږي. په دې اړه د پنځشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې مه هېروئ.
د مزار شریف په ښار کې د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو درې ورسنۍ نندارتون د سېشنبه په ورځ پرانستل شو. د دغه نندارتون تنظیمونکي وای په دې نندارتون کې اصول دیش خرفې ښودل شوي چې اتیا شزو ته ځانګړې شوي دي. جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د مولانا جلال الدین محمد بلخی په نوم د کورنۍ او تولیداتو او لاسي صنایعو یو نندارتون د سه‌شنبه په ورځ د جون په 11مه د بلخ په مزار شریف ښار کې پرانیستل شو. دغه نندارتون د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونی په همکاري او د کار نړیوال سازمان او خصوصي بنسټونو په مالي همکاري د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې د ښځو او نارینهو لپاره دی. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر اسدالله اسدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې له 130 غرفو څخه اتیا خزو ته ځانګړي شوې دي.
د دوه سالون 130 غرفه جابجا شوه چې سالون بزرگ ازو برای خانم
په دوه سالونو کې 130 غرفه ځای پر ځای شوی چې لوی سالون د خزو لپاره ځانګړي شوی او کابو اتیا غرفه لري چې ډیری د خزو د کوچنی لاسي صنایع جامې او نور تولیدات ننداري ته ایښودل شوې دي. او هغه سالون کې چې د نارینه لپاره دی شاوخوا 50 غرفه شتون لري چیرې چې ثقيله صنایع صنعت او کرنیز محصولات او نور توکي پکې ایښودل شوی دي.
هڅه مو وکړه چې د دغه نندارتون له ګډونوالو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو یو شمېر نورې سوداګري مېرمنې د دغه ډول نندارتونونو جوړول په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې لپاره یو ښه ګام بولي. د دغو مېرمنو له ډلې پروانه صفتیار ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډول نندارتونونو جوړول د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې اغېزمن تمامېدای شي.
دا کولای شي چې هغوی وهڅوي او مرسته ورسره وکړي څو خپل سوداګري پراخه کړي او خلک راشي او لیدنه وکړي او توکي وپیري. له کورنیو توکو څخه کار واخلي او د وارداتو مخه ونیول شي څو زموږ کورني محصولات او سوداګري مېرمنې وده وکړي او وکولای شي ټولنې ته ګټه ورسوي او یو کار هم ولري.
یو بل سوداګر مېرمن سوله به بهروز وایي د نندارتونونو جوړول د سوداګرۍ په خوالي او د هیواد اقتصاد په وده کې مهم رول لوبوي.
به مو اندازې کې مردم از تولیدات و محصولات داخل کشور آگاهی پیدا میکنند، شرکت ها همچنان
هر څومره چې خلک د کورنیو تولیداتو او محصولاتو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي، شرکتونه هم د خپلو تولیداتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې درکوي چې دا د خلکو او سوداګرو یا متشبثینو ترمنځ د اړیکو پل جوړوي چې د هیواد د کورنیو تولیداتو د لوړیدو لامل کیږي او د هیواد د کورنی اقتصاد په وده کې لوی رول لوبوي.
تر دې مخکې هم د الیست افغانیست په نوم د کورنیو تولیداتو درې ورځنی نندارتون د تېرې یکشنبې په ورځ په هرات کې جوړ شوی و. په هرات کې یو شمېر سوداګرو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي و چې په نندارتونونو کې د ګډون کوونکو پر حضور د طالبانو حکومت محدودیت په نندارتونونو کې د دوی پر خرڅلاو او بازار موندنې منفي اغېز کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو خپلواکو څیړونکو نن اسرائیل او څو فلسطیني وسله والې ډلې په جنګي جنایتونو تورن کړې. د ملګرو ملتو د دغه څیړونکي کمیسون مشه ناوې پیلې ویلي دا مهمه ده چې له ټولو هغو کسانو سره چې په دغو جنایتونو کې شکیل دي حساب کتاب وشي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا یاد کمیسون د 2023 کال د اکتوبر لومې وروسته موده کې چې د اسرائیل او حماس جګړه پیل شوه د جنگي جنایتونو یادونه کړې ده. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل برید وکړ چې 1200 کسان یې ووشل او 250 نور یې برمته کړل. له همغې نېټې اسرائیلو پر غزې غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړي چې تر اوسه پکې د غزې د روغتیا وزارت په وینا څه باندې 2500 فلسطینیان وژل شوي دي. بل لورته د اسرائیل هوایي څوکونو د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړ پوړې قمندان او درې نور وسلوال وشلې دي. رویټرز خبري اژانس د درو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوي لیکلي چې دغه بریدونه د سېشنبې په ورځ ناوخته شوي. د رویټرز په وینا حزب الله د خپل وشل شوي قمندان وژنه تایید کړې او هغې طالب عبدالله چې په ابو طالب مشهوریت کړی دی. په خبر کې د اسرائیلي لوري په حواله راغلي چې حزب الله د دغو هوایي بریدونو په غچ کې د جوان پل وړو چې د اسرائیل لخوا اشغال شوي 50 توغندي ویشتلي دي. د لبنان حزب الله ډله چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده، د تیر کال د اکتوبر لومې چې د غزې جګړه پیل شوې له اسرائیلي ځواکونو سره بریدونه تبادله کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي یو شمېر هغه کورنۍ د دغې کمیټې د فعالیت د ځنډېدو وروسته اندېښمنې دي چې دوی باید د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کول. دغې کمیټې د سېشنبې په ورځ په یوه خپور کړي راپور کې زیاته کړې دوی د خپلو فعالیتونو له ځنډېدلو مخکې په شمال ختیځو ولایتونو کې هره ورځ لسګونه د دماغي فلج او کژوب شو افغان ماشومانو ته د فیزیوتراپي خدمات وړاندې کول. بلخوا د یو شمېر معلولیت لرونکو ماشومانو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي خدماتو ته په اسانه لاسرسی نشته او د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
په افغانستان کې د سویډن کمیټې SCA د خپل فعالیت له ځنډېدو وروسته په یو راپور کې د هغو کورنیو اندېښنې خپرې کړي چې په خبره یې دوی مخکې معلولیت لرونکو ماشومانو ته روغتیایي او د فیزیوتراپي خدمتونه وړاندې کول. دغې کمیټې د سې شنبې په ورځ د جون په 18 نیټه په یاد راپور کې ویلي افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو له ځنډېدلو مخکې په شمال ختیځو ولایتونو کې هره ورځ لسګونه د دماغي فلج او کلب فوډ کګوب خو ماشومانو ته د فیزیوتراپی خدمتونه وړاندې کول. خو خبره یې اوس دغه ماشومان یا د خدمتونو ته لاسرسی نه لري، په داسې حال کې چې په ټکو یې ورته جدي اړتیا لري. د طالبانو حکومت د 402 کال په چنګاښ میاشت کې په سویډن کې د قرآن کریم نسخو سوځولو په غبرګون کې د دغه کمیټې فعالیت وځنډاوه. که څه هم دغه کمیټې ټینګار کړی و چې بې پرې او نا دولتي ده، خو سره له دې په افغانستان کې فعالیتونه ودرول سول. بلخوا د یو شمېر معلولیت لرونکو ماشومانو کورنیو ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې په اسانه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او دوی د راتلونکي په اړه خورا اندېښمن دي. د بغلان ولایت اوسیدونکی فضل الرحمن چې دوه ماشومان یې معلول دي، وایي تر اوسه یې ورته د درملنې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. د ازادي راډیو ته وویل
او دو زمان میم ده رقم دی این ده مشکل لري او لاس کلاند یا او شدا تکلاند که یا یو لاس کلاند یا او تکلاند ده رقم دی پوری کی تلای نیسی زوان چه دو تا مکتب کی نده ما خود چه چه زد ده غنیم لیم یو سد بران ده چه ده سی اولی بی که هم دی ما هم دی مورد و اغا تدای می وکل پیش سی ده نتیجه دوای رکل خوصی ده اکتران چه ده غن رکی چه ده دوان پیکلی ګولۍ مولۍ دغه شیان را کړي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی عزیز وایي دوه کلنه لورې ورته ستونزه لري، خو تر اوسه یې د فیزیوتراپۍ یا نورو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
دلته خو د ډاکترانو مشکلات دوا مشکلات یې دادي چې دوا ویسته شی نشته. که روغتیایي کې کلینیکو ته هم لاړ شو کوم کلینیک ځان ورسوو، هغه هلته د ماشومانو د روغتیا یا د دوا تداوی کوم علاج نه کېږي، او کومه دوا چې ورکول کېږي هغه ډېره د بازارونه وي. نو دلته موږ په توانو په وس کې نشته چې بازارونو ته لاسرسی پیدا کړو یا پیسې دومره ولرو چې دوا واخلو.
هڅه مو کړه د دغو کورنیو او په افغانستان کې د سویډن کمیټې د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې جواب نکړي. سویډن کمیټې له نږدې 350 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت درلود. دغه کمیټې د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت درلود چې شاوخوا 2000 افغان کارکونکي یې درلودل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د خپل نور فعالیتونو ترڅنګ په 2023 کال کې 8000 معلولیت لرونکو وګړو ته د مصنوعي غړو په ګډون د حرکي او ملاتړ وسایلو د ویشلو، 2500 کسانو ته د فیزیوتراپی خدمتونو وړاندې کولو، او 6000 معلولیت لرونکو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابرې کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کندوز د اختاشول سولی د ارجل سیمه اوسیدونکو د عامه خدماتو له نشټوالي شکایت کوي. د دغه غرنی سیمه اوسیدونکو وایي د چاکوبا او د روغتیایي مرکز نشټوالي هغه جدي ستونزه دي چې له ډیرو کلونو راهیسې د ارجل سیمه خلک ورسره مخامخ دي. د دغه سیمه اوسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د شته ستونزو غم وخوري. جزئیات په دې راپور کې.
ارجال یو غرنۍ سیمه ده او د 15 کیلومتره واټن په درلودو سره د اختاش ولسوالۍ شمال ختیځ لوري ته د غرونو منځ کې موقعیت لري. د نموړې سیمې د اوسیدونکو په خبره چې د سړک خرابوالي له امله دوی خپل عاجل ناروغان پر وخت د کندز حوزوي روغتون ته نشي رسولی. د ارجال سیمې یو تن اوسیدونکي نظام الدین آزادۍ روډې ته وویل
خواهش میکنیم دغه باره مو مردم یک سړک یک کلینیک یا از خاطر یک چا
د سړک پر خرابوالي سربیره د کلینیک د خونځي او د څښاکو بو نشټواله دا هغه جدي ستونزې دي چې موږ له ډیرو کلونو راهیسې ورسره مخ یو. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ شته ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د نموړي سیمې یو بل اوسیدونکی محمود الدین قرباني انتقاد کوي چې په وار وار دوی خپل ستونزې لاړوان چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د دوی سیمې ته توجه نه ده شوې.
مشکلات مداری ای است که کلینیک صحیح نداریم، آب آشامیدن نداریم، مشکلات
مثال نه د څخه کوبل رو او نه هم کوم روغتي مرکز لرو. موږ د سړک خرابوالي لامل په وخت سره خپل عاجل ناروغان د ولسوالۍ مرکز او یا هم ولایت ته نشو رسولی. دولت باید زموږ سیمه کې کلینیک، خونځي او د څخه کوبو څاګانی جوړ کړي.
د اختاش ولسوالۍ د ارجال سیمې یو بل اوسیدونکی عباس خان بیا وایي دوی اووه ساعته پلې مزل کوي او د خرو په وسیله د چوغې سیند څخه اوبه راوړي.
له
ستونزو ډک ژوند لرو، نه د څښاک اوبو ته لاسرسی لرو او نه هم روغتي مرکز ته لاسرسی لرو او سړک مو هم خراب دی. اووه ساعته پلې مزل کوو او د خرو په وسیله له سیند څخه اوبه راوړو.
د دغې غرنۍ سیمې او بل اوسیدونکی ګلمراد هم په نوموړې سیمې کې د عامه خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي.
دارجال
سیمې سړک سخت خراب دی او د غراز ښوونځي نه لرو چې زموږ ماشومان هلته درس وایي. ماشومان مو له تعلیم څخه محروم دي. له چارواکو غوښتنه کوو چې راشي زموږ ستونزې له نږدې وګوري او ورته توجه وکړي.
د اقتاش ولسوال مولوي اسمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې مني او وایي د دغې غرنۍ سیمې ستونزې د کندز د سیمه ییزې ادارې له چارواکو سره شریک کړي دي.
ارجال یو غرنۍ سیمه ده. یقینا د دې سیمې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. موږ خپلې هڅې پیل کړي تر څو د کندوز د سیمه ییزې ادارې او د همکارو مؤسساتو په مرسته د ارجال د اوسیدونکو ستونزې هوارې کړو.
د ارجال سیمې خلک وایي د څښاک اوبو نشتوالی، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د سړک خرابوالی او د ښوونځیو نشتوالی د دوی له جدي ستونزو څخه شمېرل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د ناوی د ورفالی څخه د هلمند په ولایت کې د طالبانو داسې کیسې شروع کړې چې د ملایانو څخه زکاتونه ټولوي. ملایان ډېر ستړي دي او ډېر خوار دي. نو دغه پیغام نشر کړي په ازادي راډیو کې. نو ډېر در به در د ملایان د امامان مسجد کې دوه کورې یو خوروار سل منه یا دوه سوه منه غنم ورسېږي. دا دوی نیمه کوي ورسره. نو ډېر دغه یې شروع کړی دي چې دغه ورسېږي، دا زموږ پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، زه منور د روزګان ولایت نه خبرې کوم. موږ غواړو چې موږ ته مکتبونه فعاله سي. موږ په روزګان ولایت کې مکتبونه نشته. که یې هغه مور سم اقتصاد نه دی برابر، ترتیب یې خراب دی، نظم یې نه دی برابر. ور موږ روزګان ته باید پاملرنه وسي. موږ غواړو چې زموږ مکتبونه فعاله سي، ښوونځي فعاله سي. وسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند څخه خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشر هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یوه لار نه نیوه کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول ځي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي. بس دغه ژوند دی، دا رقم یې د ژوند روان کړی، دا ژوند دی، دا خوراکه ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نسته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
السلام علیکم، زه انصاف د کونړ ولایت پنهال پاکستان کې یم. موږ غواړو چې ملګرو ملتونه د افغانستان خلکو سره پاکستان کې او په افغانستان کې نیغ په نیغه نغدي مرسته وکړي، نغدي پیسې به اچوله ورکړي چې هر سړی په خپله خپله ضرورت په خپله لغه کې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو ځل بیا د شلو ورځو سیالیو د آل راونډرانو په کتار کې لومړی مقام ګټلی. د آی سی سی په خبر کې راغلی چې محمد نبی په روان شلو ورځ نړیوال جام کې د نیوزیلند په وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د آل راونډرانو په کتار کې لومړی مقام ته رسېدلی. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر نهنی مبجو وروسته د لوبو له میدانه اونیس پروګرام لرو. په هغه کې به په دې اړه په تفصیل واوري. خو دغه شیبه د نړیوال جام تازه خبر دادی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او هند ترمنځ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ملي ټیم وکړ چې یو سل لس منډې وکړې، اته لوبغاړی له لاسه ورکړل. دین لخوا ډیر ښه بالینګ ارشدیپ سنگ وکړ چې څلورو ورونو کې یوازې نه منډې وکړې او څلور لوبغاړی وسوسول. خو د دې په ځواب کې د امریکا لوبه پیل شوې ده. لوبه داسې پیل شوه چې په دوهم توپ کې د هند نامتو لوبغاړی ویرات کوهلی وسوسید او په دوهم اوور کې د هند کپتان روهیت شرما آوټ شو. اوس هند درې دېرش منډې کړي دي، دوه لوبغاړی له لاسه ورکړي دي، شپږ اووره پوره سوي دي. د هند دوه لوبغاړي پانت او یادف لوبې ته ولاړ دي. پانت پنځلس منډې کړي دي، یادف دیارلس. نه بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الخامیدی پر سر $5 میلیونه جایزه اعلان کړې ده. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده د دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړي دي. دغه وزارت پرون سه‌شنبه په یو بیان کې د القاعده د دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الخامیدی یاد کړی او عمر هم شاوخوا شپېته کاله ښودل شوی دی. دوی ویلی دی چې الخامیدی د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری وو او هغه له ابن لادن سره یو ځای په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له سرو لشکرو سره جګړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي د مهال په افغانستان کې 0% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچاره سرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. دغه سازمان ویلي دي د کارګرو ماشومان اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفې او لوی اختر درې ورځې عمومي رخصتي اعلان کړي، خو د دغو رخصتیو کره نیټه نه ده یاده کړې. دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن یې په ټویټر خبره کړې ده یا پر ایکس شبکې خبره کړې، پکې ویلي دي چې دغه رخصتي د خپل رسمي کلیزې پر بنسټ اعلان کړې دي. د طالبانو سترې محکمې د جون په وامه په یو جلا خبر پاڼه کې راتلونکي یکشنبه د عرفې او دوشنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړې. د عرفې او اختر یادې نیټې له سعودي عربستان سره یو ورځ توپیر لري او همدې مسلې په افغانستان کې دننه له عامو خلکو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. با خبر سرچینې وایي د تاجکستان اته تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسي ورځو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوې دي. د سرچینو چې نه غوړي نمونه خبرې شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک، فیلادلفیا او لاس انجلس کې توقیف شوي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو ریدونکو، د لوبله میدانه ونیز سپورتي خبرونه تمو بیا هم بختيار ساحل هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واوري په شلوریز نړیوال جام کې تر یوې بلې بریا وروسته به افغانستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسیږي. د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ وروستۍ بریا ته د کرکټ شنونکي بیلابیل غبرګونونه لري. د کرکټ نړیوال شورا په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې محمد نبی د شلوریزو سیالیو غوره آل راونډر نومول شوی او نورو لوبغاړو هم مثبت پرمختګونه کړي دي. په خبرونه کې د روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شوي او راتلونکي اونۍ د مهمو سیالیو لنډ راپور هم ځای پر ځای شوی دی. د فوټبال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان له کویټ سیالي وبایلله، خو آیا لا هم آسیا جام ته د رسیدو هیلې لري کنه؟ په خبرونه کې به پرې پوه شي. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ولري. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلې د افغانستان له راتلونکو سیالیو کوو. ټاکل شوې ده چې د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پی این جی یا پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. دا به په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان درېیمه سیالي وي. افغان لوبډلې تر دې دمه یوګاندا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دغه سیالي به د کریبین په باربډوس ټاپو کې وي. سیالي به د کابل پر وخت یو بیا سهار 4 بجې پیلېږي. که افغان لوبډله وکړی شي پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړي نو له خپل ګروپ څخه به د لومړۍ لوبډلې په توګه د لوبې بل پړاو ته یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. تر دې دمه افغانستان څلور نمرې لري چې د غوره رن ریټ پر اساس باندې تر ویسټ انډیز هم وړاندې په اول مقام کې قرار لري. دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې د ګروپي پړاو بله سیالي د ویسټ انډیز له لوبډلې سره ده چې دغه سیالي د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي هم ده. لوبه به د جون په 13مه نیټه په ګروس اسلیټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه سیالي به هم د افغانستان پر وخت سهار 4 بجې پیلېږي. معلومه نه ده چې افغانستان د دې سیالیو تر ګټلو وروسته به په کوم ګروپ کې له کومو لوبډلو سره سیالي ترسره کوي. دغه راز دا یادونه هم کوو چې تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې فضل حق فاروقي په اول مقام کې دی چې 9 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز په اول مقام کې دی چې 145 منډې کړې دي او 80 ایوریج لري. په هغه پسې ایرن جونز په 130 منډو او ډیوډ وارنر په 145 منډو قرار لري. په شل اوریز نړیوال جام کې پاتې کیږو او د افغانستان له وروستۍ بریا درته یو ځل بیا رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل اوریز نړیوال جام په دویم سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د 3 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. دا په روان شل اوریز نړیوال جام کې د افغانستان پر لپسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالي ګټي. دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 4 بجې پیل شوې وه. نیوزیلند د پښې تر ګټلو وروسته توپ چونه کړې وه. افغان لوبډلې ته رحمان الله ګربز 80 منډې کړې وې چې په روان شل اوریز نړیوال جام کې تر ټولو توپهونکو مخکې دی. دغه راز ابراهیم زدران 40 او عظمت الله مرزي چټکې 22 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپ چونه کې ټرینټ بولډ او مت هنري دوه لوبغاړي سوځولي وو. نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اورونو کې 15 منډې وکړې. یوازینی مخکښ منډه جوړونکی ګلن فلپس چې 18 منډې کړې وې. په افغان توپ چونکو کې بل لوبډل مشر راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي هم 4 لوبغاړي وسوځول او په دوو سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره فضل حق فاروقي تر ټولو توپ چونکو مخکې دی. رحمان الله ګربز په یاد سیالۍ کې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. فضل حق فاروقي چې تر دې دمه یې پر روان نړیوال جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی دی د وروستیو بریاو په تړاو داسې ویلي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې ټول هیوادوال ته دغه تاریخي بریا مبارکي وایم. ډیر خوشاله یم چې ټورنمنټ دوه میچونه مو ګوډوړو مو ګټه او روان میچونه ته ان شاء الله صحیح پوره ماده په خپل دواګارو کې میا ساده چې دا نور میچونه مو ګټو مننه.
بلور ته افغان لوبډل مشر راشد خان بیا خپل لوبډله تر وروستۍ بریا وروسته لا هم سخت کار ته بللې ده. هغه ټینګار کړی دی چې لوبغاړي باید آرام ونه وسی او په ډیر دقت سره په راتلونکو سیالیو کې لوبې ترسره کړي. هغه ویلي دي
باندې چې سپیل دي دا څنګه چې موږ له ډیرو وروسته په کمپیوټر باندې جوړ شوی موږ په کمپیوټر نه جوړ شوی موږ کې دا نیچرل ده خو که موږ خپل ځان وپېژنو اوسه پورې موږ دا پوره خپل ځان نه پېژندلی که موږ پوره خپل ځان وپېژنو دغه سیمونه په خدای پوره که موږ ته نظیم راشي بیا هر یو ورځ خپل ځان سره سوچ وکړه چې زه کوم کنټریبیوشن کوم چې ټیم ته پاره دا خبره اوسه کړم باندې دې ټیم کې سړی ځان کې درته بیګا سوچ پیو وین هارت وین دی خو موږ یې نه شو کولای سره باز نه ته وګ پوښه بس بیا نه کی په دې نو سره بیا مچ کی راځي بیا نه راځي کو نو دومره باورې چې دا ټیم بیا ما ماس پرفورمنس کوي او دینه مخکا لږ چې د ټول کې سکلز دې ټالنت ده موږ اوس دې ورکاپ ته نه راغلی موږ ورکاپ ته راغلی خلک دې نه خلک یې راځي کې نه راځي موږ خلک سره کار نشته اپوزیشن هر څوک کی آسٹریلیا انگلینڈ انڈیا بٹ ہر څوک کی موږ قومی سرکار نشته نه دا کوئی سکل باندې موږ کار کوي شو نه دا کوئی سکل موږ کموي شو موږ خپل ځان ته ګورو چې موږ څه شی وکړو چې اپوزیشن ته ماتې ورکړو هغه موږ د دوه میچونو کې خپل موږ څه شی وکړو موږ کې ډېر زیات سکل دي ډېر زیات ټالنټ دی خو که موږ لږ نورم چې لکه نه کوي شو مطلب ریزلت مهم نه ده نو ورو ورو شاید دي هغه باید موږ خپل ګوره نن په میچ کې موږ یو ول اسمه ته دی یو ول اسمه ته دی زیات شه هغه انډیویډوال یې هغه له کوو لري دا یو ول اسمه ته ولې دی زنه احمد نه ما مو ته ویل شي چې ته ولې دی دا ته ولې هغه انډیویډوال یې باید موږ خپل ځان ته وګورو چې موږ دا یو ول اسمه ته ولې دی فیل کی دیشی کی لگ مون کمزوری ہو رہا ہوں یہ اولس منٹ ماں پر درے درے اور اس آگے کی نظیف اور درے گور میں کوئی ماں پر کی پیڑی درے اور آگے نرس سمات نام پیدا رہی ہے تم ایک دوسم لے تک کلوز بیچ دی کنا اور میں آخر ایک پاس بلران تا پینزا فیل ران دلنا گیر زیادہ ہے لگا کوشش وکړو چې یو بل سپورټ ټیم ریپورټ دلته چې موږ هغه ټیم او اخره کې پاس بلد ته اټیم هم لږ ورکړو او فیلډران هم پنځه د باندې یو څه چې زما ډېر زیات خوښ شوی دوه میچونه کې او زه همیشه در نه هماغه شی غواړم هغه انرژي ده خوند هغې ته چې په لسم ور روان د ابراهیم او ګوربز دوه دوه رنځونه داسې کې لږه اوله ورچي لږ اوس تازه ته دي فیلی کی مون دازی کاری جی مون بار پسی منده و بار مون تا نور عزیزه پسی منده و هم زیم از دنیس مون بیت رو کن خدا شد ویش از دست کانتینیو ساتو نتی مون یا دو میتیونو تیو برا دا بهترین ساینو ریزر که هر چی مون تو سی دسفایی ویش مون هنده پر انتی پر انتی کرده فایب کری مینا در کرده از اتلا ریزر نیرا کرد او دی جی خبر رو ستی گراونده اگه مطلب دا چی مون باید تزمک روسو with the performance up and down that are of the whole consistency مسلسل performance هم داشتی که تا پا دیزی که اولی اولی stay humble, stay grounded و من بازه تیم ما شکری با نگو کم کبر خبر در نو نشی کم دازی غر خبر او نشی جرور اللہ من انا عراض شی باقی ما نگو ایده چی من اللہ نو من دا امتحان از مگا ګوره دې خلکو ته دومره کامیابي میرا په دیو څه شی کا په مونږ خو به هغه کوم چې دا هماغه څه یو هماغه به ساتو انشاءالله صحیح ده ښه انجوی کړئ کوچ خبره سبا به ستا ویډیو سویچ آن بېرته بس دا لاړو تېر شو هیسټري او ختمه نیکسټ میچ
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
محمد نبی یو ور بیا د شلوریزو سیالیو غوره الراونډر نومول شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د افغانستان د ملي لوبډلې الراونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو ور بیا د شلوریزو سیالیو د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ګټلی دی. د ای سی سی په خبر کې راغلی دی چې محمد نبی په روان شلوریز نړیوال جام کې د نیوزیلند پر وړاندې په توپچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ته رسېدلی دی. خبر وایي نوموړی له درېیم مقام څخه اول مقام ته رسېدلی چې د آسټرالیا مقام نیولی دی. دغه راز د شلوریزو سیالیو د توپچونکو په ډلبندۍ کې بیا راشد خان دریم او فضل حق فاروقي شپږم مقام ته رسېدلی دي. که څه هم تر دې دمه د شلوریزو لوبو د لس غوره توپوهونکو په ډله کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته، خو رحمان الله ګربز په وروستیو دوه سیالیو کې د غوره لوبو له امله اته مثبتې نمرې اخیستې دي او دولسم مقام ته راغلی دی. که هغه په پاتې سیالیو کې هم ښه وځلیږي نو په لس غوره توپوهونکو کې به راشي. دا ونه ده چې د روان شلوریز نړیوال جام تر پایه پورې بعد لوبغاړو په دې مقامونو کې ډېر بدلونونه راشي. په شلوریز نړیوال جام کې یو وار بیا په پاکستان د هند بری. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندوستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شوی دی. د تیر یک شنبه په ورځ د جون په نهمه نیټه هندوستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي کړې ده چې د شپږو منډو په توپیر دا سیالي هندوستان ګټلې ده. د لوبې پچا پاکستان ګټلې وه او هند ته یې د توپوهنې بلنه ورکړې وه. هندې لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، 120 منډو هدف یې ټاکلی و. یادې لوبډلې ته ریشب پند 240 منډې کړې وې او پاکستان ته بیا حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي سوځولي وو. پاکستاني لوبډلې ټول شل اورونه ولوبول، خو د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 112 منډې وکړې. محمد رضوان یې مخکښ منډه جوړونکی و چې 10 منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومرا زریدونکی توپ اچونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول، هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شلوریز نړیوال جامونو کې وم ځلو چې په هندوستان له پاکستان سیالۍ ګټي او پاکستان بیا یوازې په یوه شلوریزه سیالۍ کې هند ته ماتې ورکړې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې څلور او پاکستان بیا یوازې د کاناډا په ماتولو سره دوه نمرې ترلاسه کړې دي. که چیرته امریکا او هند خپلې راتلونکي سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې پاکستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته له رسېدو پاتې شي. اوس د کرکټ روان شړوري تړيوال جام د تر سره شویو سیالیو راتلونکې ونی د مهم لوبو په تړاو درته معلومات درکو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د کاناډا او امریکا ترمنځ د جون په دویمه نیټه پیل شو. یاد سیالي امریکا ګټلې ده, وروسته بیا پی این جی او ویسټ انډیز سیالي کړې ده چې ویسټ انډیز وګټله. د عمان او نامیبیا ترمنځ سیالي د په برابره توګه پای ته ورسېده, خو په سوپاور اوور کې نامیبیا وګټله. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا ګټلې ده. افغانستان په خپل لومړۍ سیالۍ کې د جون په څلورمه نیټه یوګندا ته ماتې ورکړه. د انګلند او سکاټلند لوبه بے پایلې پای ته رسیدلې وه. نیدرلند بیا نیپال ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. آیرلند او هند چې سیالي کړې وه هغه هند د اتو وکټو په توپیر ګټلې وه. پی این جی او یوګندا کې بیا یوګندا په لومړي ځل په شلوریز نړیوال جام کې یوه سیالي وګټله او پی این جی ته ماتې ورکړه. د آسترالیا او عمان سیالي بیا د نه دېرش منډو په توپیر آسترالیا وګټله. د جالبه سیالي په دې شلوریز نړیوال جام کې تر دې دماغه دا وه چې د پاکستان او امریکا سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده, خو په سوپر اوور کې امریکا وتوله چې پاکستان ته ماتې ورکړي او دا لومړی ځل و چې امریکا په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د نامیبیا او سکاټلند سیالي بیا د پنځو وکټو په توپیر سکاټلند ګټلې وه. کاناډا او ایرلند سیالي د دولسو منډو په تفاوت کاناډا ګټلې وه. افغانستان بیا په لومړي ځل په شلوریزو سیالیو کې نیوزیلند ته په څلور اتیا منډو ماتې ورکړه. دغه راز بنگلادیش هم سریلانکا ته په روان شلوریز نړیوال جام کې د دوو وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د نیدرلند او سویلي افریقا جالبه سیالي یو دا ځل سویلي افریقا د څلورو وکټو په توپیر ګټلې ده. او د آسترالیا او انګلند مهمه سیالي بیا آسترالیا د شپږو دیرشو منډو په توپیر ګټلې ده. ویسټ انډیز بیا په یوې آسان سیالۍ کې یوګندا ته د یو سل څلور دیرش منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. هند یو ځل بیا تواریدله چې د شپږو منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړي او دا پرله پسې اووم ځل دی چې هند پاکستان ته ماتې ورکوي. د سکاټلند او عمان سیالي بیا د اوو وکټو په تفاوت سکاټلند ګټلې ده. سویلي افریقا بیا بنگلادیش ته په څلورو منډو ماتې ورکړې ده. او پاکستان بلاخره په روان شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي چې ګټلې هغه یې کاناډا ته په اوو وکټو ماتې ورکړې ده. تیره ورځ د نیپال او سریلانکا سیالي د ورخت له امله ترسره نه شوه چې په مساوي توګه تمامه شوه. آسترالیا بیا د نهو وکټو په توپیر نامیبیا ته سخته ماتې ورکړې ده. د هند او امریکا ترمنځ به هم راتلونکې اونۍ سیالي ترسره شي. د غراز د ویسټ انډیز او نیوزیلند, بنگلادیش, نیدرلند, انګلند, عمان او افغانستان او پاپا نیوګینی هغه لوبډلې دي چې په راتلونکو اونۍ کې به سره سیالي وکړي. اوس به درته دا وایو چې تر دې دمه په څلورو ګروپونو کې مخکښې لوبډلې کومې دي. په الف ګروپ کې هند تر ټولو مخکې ده چې په دوو سیالیو کې دوه سره ګټلې دي او څلور نمرې لري. ورپسې امریکا ده چې په دوو لوبو کې دوه ګټلې دي او څلور نمرې لري. پاکستان په درې سیالیو کې یوه ګټلې, دوه بایللې دي چې دوه نمرې لري. کاناډا په درې سیالیو کې یوه ګټلې ده, دوه بایللې دي او دوه نمرې لري. او ایرلند په دوه سیالیو کې دواړه بایللې دي. د امریکا او هند لوبډلې که خپلې وروستۍ دوه سیالۍ وګټي نو بل پړاو ته به ووځي. په بی ګروپ کې بیا آسترالیا تر ټولو مخکې ده چې درې سیالیو کې درې سره ګټلې دي او شپږ نمرې لري. سکاټلند ورپسې ده چې په درې سیالیو کې دوه ګټلې دي, یوه د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې او پنځه نمرې لري. دغه راز نامیبیا په درې سیالیو کې یوه ګټلې, دوه بایللې دي او دوه پوینټونه لري. انګلند په دوه سیالیو کې یوه بایللې, یوه د ورخت له امله نه ده ترسره شوې. او عمان بیا په درې سیالیو کې درې سره بایللې دي. کچېرې د انګلند لوبډله خپلې راتلونکې دواړه سیالۍ وګټي نو د ښه رن ریټ پر اساس به دوی وکړی شي چې له سکاټلند وړاندې شي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. او که د دوی په سیالیو کې ورخت وي نو د دې امکان شته چې د انګلند لوبډله هم له بل پړاو نه پاتې شي. په سی ګروپ کې بیا افغانستان مخکښ دی. افغانستان په دوه سیالیو کې دواړه ګټلې دي, څلور نمرې لري او نیټ رن ریټ یې تر پنځه لوړ دی. د ویسټ انډیز بیا په دوه لوبو کې دوه ګټلې دي چې نیټ رن ریټ یې درې دی. د یوګندا لوبډلې بیا په دریو کې یوه سیالي ګټلې ده او نیټ رن ریټ یې هم منفي څلور دی او دوه نمرې لري. پی این جی بیا په دوه سیالیو کې دوه بایللې دي او نیوزیلند بیا یوازې تر دې دمه یوه سیالي کړې ده چې هغه افغانستان ته بایللې ده, خو دوی نیټ رن ریټ ماینس څلور دی. او په وروستي ډی ګروپ کې ساوت افریقا لومړنۍ لوبډله شوه چې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. یادې لوبډلې درې سیالۍ وکړې او درې واړې وګټلې. بنگلادیش, نیدرلند, نیپال او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې دوی د دویم سپاټ یا د دویم مقام د نیولو لپاره سره سیالی کوي. سریلانکا که څه هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی، خو نیپال د نیدرلند او بنګلادیش لا هم چانسونه لري چې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس به د فوټبال نړۍ یو خبر درته درکو. افغانستان لوکویټ ماتې وخوړه، خو آسیا جام ته د رسیدو هیلې لا ژوندۍ دي. د فوټبال د نړیوال او آسیا جامونو د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان د جون په 18 نیټه لوکویټ هیواد 1-0 ماتې وخوړه، او نیغ په نیغه یې د آسیا ملتونو جام ته د لارموندنې چانس لاسه ورکړ. په همدې ورځ د الف ګروپ له لوبډلو افغانستان کویټ ته او هندوستان بیا قطر ته سیالي وبایلله، چې په پایله کې کویټ او قطر آسیا جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړه. افغانستان که څه هم د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویټ سره برابر روانو، خو د لوبې په دویمې نیمایي په 1:30 دقیقه کې د کویټ لوبغاړي ګول ووهه. د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د آسیا جام سیالیو لپاره به د لارموندنې دریم پړاو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 24 لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15 نیټه پیل شي، او د 2016 زیږدیز کال 23 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې به د هر ګروپ د سر لوبډلې د دې چانس پیدا کړي چې په آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته خبرو. د مرکه میلمه مو د کرکټ لوبې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید، هغه په دې مرکه کې د افغانستان په ترسره شویو سیالیو او راتلونکو لوبو غږېدلی دی. نور په مرکه کې واوري. احمد زید صاحب، خبرونې ته بیا هم بخیر راغلی. پیل به د افغانستان او نیوزیلند سیالۍ کوو. د یادې سیالۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره په ځانګړې توګه څومره ارزښتمن کار دی؟
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنوي. بالکل خورا مهم د دې ډېر زیات تاثرات دي. اول تاثر خو یې دا ده چې زموږ مورال ورسره ډېر ښه کېږي، موږ هغه کانفیډنټ پیدا کوو یا ورسره پیدا سو. زموږ غټ ټیمونه په غټو ایونټونو کې هم ویلی سو لکه ورلد کپ، او بل دا اوس په نورو ټیمونو پریشر واچول سو چې افغانستان بالینګ او فاسټ بالینګ او د سپین بالینګ برخه اوس بیټینګ ډېر ښه ځلېږي. دا ټیم خو دې ډېر خطرناک شکل اختیار کړی، نو دوی سره به په شلاوریز کرکټ کې موږ د دوی خلاف څه سټریټجي ساتو او څنګه به له دوی نه میچ ګټو. نو دا یو خورا د اهمیت خبره ده. میچ ګټل د نیوزیلند خلاف د افغانستان د کرکټ د مورال او په نورو ټیمونو باندې د پرېشر دپاره ډېر ضروري و.
تر دې دمه لیدل کېږي چې د افغانستان درې واړه فارمټه بریالي روان دي. توپ وهونکي، د غراز توپ اچونکي او توپ نیونکي، او په توپ اچونکو کې بیا ورو او چټک توپ اچونکي دواړه خزلېږي. همدا لاملونه دي چې افغانستان دغه سیالۍ ګټي او کنور څه هم ویني.
بالکل لکه څنګه مې مخکې خپل خبرو کې درته وویل، درې واړه برخې دي مونږ ډېرې ښې دي. یوه برخه سیدا هغه کې لږ د بیټینګ برخه ده، که چېرته ګربز رنزونه نه کوي نو بیا به څوک رنزونه کوي؟ میډل آرډر کې به څوک رنزونه کوي؟ دا هغه خبرې دي چې د دې لپاره الټرنیټیو یا دوم پلان چې دا هغه ضروري ده چې باید ورته تیاری نیول سوی وي، فکر پرې سوی وي او یو پلان ورته جوړ سوی وي. په هغه کې خورا مهم د نبی او د ګلبدین احمد خورا مهم د ارزښت ده چې دوی دا غذای کې زمواري واخلي. که چېرته د شروع بیټسمنان موږ ته منډې نه جوړوي، نو په منځ کې دوی ته پکار دي چې د پلان مطابق د سپینرانو لپاره کم از کم 160 منډې موږ ولرو چې ډیفینډ کړو.
ویره خو نه لرئ چې که په کومه لوبه کې ابراهیم او ګربز زر وسوځي، نور تو په هون کې به یو وار بیا د افغان لوبډلې د بریاو سلسله ټکنۍ کړي؟
بالکل، دا غذای دی یې ځای دی چې که چېرته ګربز او ابراهیم او ټیګي بیا به څوک رنځونه کوي. نو دغه امید موږ که څنګه چې مخکې وویلی له نبی او له ګلبدین سته سینیر لوبغاړي دي، او باید دا ذمواري باید واخلي او دا دلته باید رامخکې سي. او که چېرته بیا هغه نه کوي نو بیا ډېر کم رنځونه سي. چېرته موږ 8 رنځه پر اور د خپل بالینګ لپاره ونه لرو، موږ هغه میچ بیا په شلاوریز کې بې ګټل موږ ته سخت سي. دغه یو داسې ځای دی چې د بیټینګ برخه د موږ د ټیم کمزورې ده، او الان کې د بیټینګ ټیم درته خایم. یو دوه کسه به کې ټول بیټینګ ټیم په ټیم کې دینه دي، موږ د بیټینګ ټیم برخه سده. هغه زیات دارومدار په راونډرانو دا ول راونډران په کار دي چې د بیټینګ د برخه پروپر ځموري وخت.
نور تو په هون کې له ګربز او ابراهیم څنګه الهام اخستل شي چې باید د دوی په څیر ماډرن کرکټ وکړي؟
بالکل کرکٹ خو یو پیر لنک کلوب دا مرګره له مرګری نه ډیره زیات زده کړه کوي نو باید زده کړه څه سي هر ځای د خپل رول او د خپل پلان مطابق مخکې لاړ شي څوک به په یو انداز منډې جوړي څوک به بل انداز منډې جوړي په آخري کې مطلب او هدف دا د سومره ټوټل منډې موږ بل ټیم ته جوړولی شو نو څوک په هر انداز باندې جو منډې جوړي کا په ماډرن کرکټ یې که په ورلد کرکټ باندې په ان کې ریزلټ موږ د منډو جوړولو ده هغه کې که څوک په ورلد طریقه کولی شي و دې کې و دې افغانستان د کرکټ لپاره زوم چې منډې ډېرې ضروري دي سپیغان لپاره موږ باید منډې ولرو د خپل بالینګ ټیم لپاره باید یو څه تعداد رنزونه باید موږ ولرو چې دغه منځ کې موږ بالینګ وکړو
کڅه هم ورسته دوه سیالۍ په خط تفاوت افغانستان ګټلې دي خدا سي درته نه بریخي چې لا هم افغان لوبډله متوازنه نه ده
بالکل د افغانستان د لوبډله یو نقطه باندې موږ غږېدای شو چې ډېر زیات ول راونډرانو شتون او د بیټسمنانو نشتون دغه توازن سه ده دا په یو کیسه حل کیږي چې سر راونډران ذمہواری واخلي د بیټین کولو او مین سکل سی موږ ورته وایو یو سیکنډ سکل یو مین سکل سی هغه مین سکل یا هغه کې څوک باید راونډران باید د بیټین د برخې زیاته توجه وکړي چې بیټین کې دوی خپل کارکردګي وخی بعضی وخت راونډران چې ته خبالینګ کی بیا بیټین هم فوکس سره نه کوي خو په کار دي چې د غزي مواري کې دوی هر څومره خبالینګ کوي نو د بیټین زمواري زیاتې او فوکس یې تل دی
کته د افغان لوبډلې په ولس کسیز ترکیب کې دی او یا دوه بدلونونه وړاندیز کوي هغه به څوک وي او د چا پر ځای به وي
یو ولس کسیز لوبډله کې د کنډیشن مطابق یو چینجز کراتلای شي هغه سپینر زیاتېدای شي او راونډر به کمېدای شي هم په هغه صورت کې چې منګا د پیچ مطابق د ادلون بدلون کړو نور داسې سپیشل څه شې نه دی په کار په داسې اساس وختونو کې او کوم ټیم سره ګټي هغه کې ډېر زیات چینجز کول هم خبره نه
ده یو بل مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د چټکو توپچونکو کریډیټ خلک براو ته ورکوي آیا په یو ټورنمنت کې دومره ژر توپچونکو جوړېدای شي که حمید حسن ته هم دا کریډیټ ورکول پکار دي
بالکل براو ته کریډیټ ورکول نه دی پکار یو څه خبرې به کړي له خبرو نه 100% زده کړه کیږي له خبرو نه زیاته زده کړه کیدای نه سي عملی کار د پاره سره وخت نه وو صرف معلومات او تجربه به اسی لوبغاړو ته د خپل وخت د خپل بالینګ وکړه کړي دا هیڅ خلک په غلطه دی چې سوپ کرکټ نه پويږي نو کریډیټ څه ده بالکل حمید حسن ته ورکول پکار دي چې له دوه دریو قانون لګیا ده ټیم ته بالران سره لګیا ده په مختلفو برخو یې کار کوي په ډیولپمنټ سټیجونو باندې کار کوي دا د لس ورځو کوچیز او د دوه ورځو کوچیز د اسناد دون بدون چان شي راوستلی کنه له دې نه غټ کوچ ګری کوېستن هغه ته راغلی دا د پاکستان هیډ ټیم کوچ ته څه بدلونونه راوستلی دي
د پی این جی او په ځانګړې توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې مو د افغان لوبډلې د سیالیو په تړاو اټکل څه دی
بالکل ګټوبه دواړه لوبې سي دي اټکل دا چې ویسټ انډیز هم هارد هټینګ کوي دا به زموږ د سپینرانو خلاف ډیر ونه چلیږي که چېرته موږ ته لږ سپورټ هم ملاویږي فاسټ بالینګ برخه هم ښه ده صرف به مسله څه ده موږ بیټینګ ته یو څه مقابله په کار ده په تھرو آؤٹ د ټول ټورنمنټ کې ورته په کار ده چې یو څه مقابله وکړي نور موږ فاسټ بالینګ سپین بالینګ بډیر میچونه دوی ته وګټي
ورسته پښتنه بیا هم ستاسې د اټکل په تړاو ده اوس مطمئن است چې افغانستان به تر نیمه پیلوبې پورې ورسیږي
بالکل امکان خو دې د څنګه چې موږ خپل ګروپ ملاو شوې و څنګه کنډیشن داسې یو قسمت هم له موږ سره ډېر یاري کوي لګیا ده وکټې د موږ په خوښه ګروپ د موږ په خوښه ده یعنی د موږ د ټیم د مطابق ګروپ نیوزیلینډ داسې ډېر پخوانه ویل کېده چې موږ به ووهو په ویسټ انډیز کې په سپین ټریک همداسې نور او ډېر امکان شته چې موږ لږ څه شیان نور هم صحیح شي که د موږ میډل آرډر بیټسمنان او څه نور داسې واړه مسایل ټیم کې راجوړ شي نو موږ سیم فائنل ته تک چانسز ډېر دي او موږ به مختلف کنډیشنونو کې وسلو به کوو ویسټ انډیز لوی ملک دا مختلفې جزیرې لري چې لږ د کنډیشن دپاره سم پلانینګونه وسي
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې سره د رواني و نئی لوبیزا سپورتي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.